کابل کې د سهار 8 بجې وې. السلام علیکم. زه فریبا ظاهر مو د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. افغان چارواکي وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د بیلاروس پر نوي حالاتو به مو هم خبر کړو. پاتې راپورونه به وروسته معرفي کړو. لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه پیل کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې پیل کړي. او ایران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او منورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د دې خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستی، موږ ستاسو بچیان ستاسو ترڅنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي، موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامح کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشته وسو چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه کوله. په دې نشته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتي او د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالیو کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري جمعه او شنبه پوځي ننداري او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته دي بین الافغاني خبرې پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه نه وخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشي لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د څرګندونې کړې چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالبانیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډ نه سوي. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د طالبانیانو له ډلې دي هغه بندیان نه خوشی کوي چې د دوی عسکر وروجل دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د 300 لنجمنو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشی سي او وروسته لاغه د پروسه و درېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار دي چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولې او پرمختللي افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمانی کې د ځوانانو د نړیواله ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاد کړه. میرمن لاینز ویلی ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو ترڅنګ ولاړه ده. د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غني څو ورځې وروسته دا ورځ په ارګ کې ولمانځله. تهران او اروپایي ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله په دولتي رسنیو کې ویل سوي چې وایي امریکایان ښه پوهیږي چې د بندیزونو د بیا لګولو میکانیزم غیر قانوني دی او له همدې کبله په مطلق ډول د منلو نه دی. دغه راز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر یوې ویاندې هم د اګست په 14 ویلی لاغه وخت چې واشنگتن د ایران لاټومي تړون ووت نو په رسمي ډول د دې تړون یو برخوال نه ګڼل کیږي. د اسرائیل او عربي متحده اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټیک او تجارتي اړیکو پایل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځانګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او وروسته د ایران، ترکیه او ځینو نورو توند غبرګونونه هم پارولی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکۍ ادارې له مشر محمود عباس سره تر خبرو وروسته په ټویټر لیکلی د فلسطینیانو مشر ته یې ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته درسېدو په هدف د خبرو بیا پیل او نړیوالو قوانینو ته درناوی له لومړیتوب وردی. او د ایتالیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلې دي او د شپې لخوا یې د ماسکونو کارول جبري کړي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس به نن دوشنبه د ماښام له شپږو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونسي کړی. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل سوي دي. ایتالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا ویروس له کبله مړه سوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د خبرونو په پاته برخه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د 101 کلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګنی وایي
سکال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي.
په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200 زره اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساری شمېر یې جوړ کړ. په دوه منیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلاټه کې او ستاسو د ورکو ځانو پروګرام هم اوریدلای شئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته 300 تنه بندیانو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د دوی عسکر یې وروژلې دي. صفي الله ستنکزی په دې اړه راپور لري.
د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې یو نوی معنی رامنځته شوی چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشې نه کړي چې د دوی عسکر یې وروژلي دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټکنۍ کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته وویل د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خند د حل لپاره هڅه کیږي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
خغلی فضلی وویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه لسره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه وویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثر غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نه شي او دا چې دا بندیان د خلاصیدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تیره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې دغه بندي د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوځ په لیکو کې وو په 2012 کال کې درې آسترالیي سرتیری په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یو آنلاین غونډه کې ویلي وو د آسترالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د آسترالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو، د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماتیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازمه ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامنځته شوی ده هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرن.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو له خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپل 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او ورستۍ ځلې پرون د ولسمشر اشرف غني هغه خبرې رد کړې چې ویلو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواختی. د ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشی شي بین الافغاني خبرې کوي.
د سولې پروسې پر ځنډن کې دوم راپور واورید. د پاتې طالبانو د خلاصون پروسه بل سره پایل سي څو بین الافغاني خبرو ته لار هوارسي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی د خبره بیګا ازادي رادیو ته په یو مرکه کې وکړه. د وروسته لغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لنجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځنډول شوې ده. سفیر الله ستنګزیل شغلی فضلی سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې حکومت څنګه اوسنۍ په ټپه ولاړ حالت ماتولای سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم اتیا کسه د طالبانو بندیان د مختلفو مابسونو آزاد شول. نو د دوشنبه په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري، خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه شي کسه څنګه چې تعهد شوی و او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی و هغه به عملي کېږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو بیزی هم تکمیل شوی دی، اغه هم خل آمدگی نیسی بین الافغانی مذاکرات انشاءالله بدی کستون زنسته.
استرالیا صدر اعظم ویلی و چه ځینو طالبانو زمونږ درې اسکر وژلی دی، همدارنګه فرانسې بهرنی چار وزارت هم ویلی و له دغه ټولو سره سره او اخوا ولسمشر هم ویلی و چې د استرالیا په خبرو باندې بغاور کیږي، یعنی فکر نه کوي دا د کومه معنی ایجاد کی د حکومت تصمیم ټکنه کوي که څنګه؟
د دې ټولو بندیانو دوسیه مخکې مخکې د افغانستان د حکومت د خواسته، یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسته څېړل شوي وه. تاسو معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي، نو خامخا په جنګ دا شان راځي. هم بهرني عسکر وژل شوي دي، هم افغانان وژل شوي دي، خو بالاخره پرېکړه په دې سوې ده چې تر بندیان به خلاصي چې بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضي هیوادونو لکه فرانسا یا هم داسې استرلیا یا ناروې نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دي چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ته ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته، ځکه چې باید په اتلسم باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې؟
بالکل، موږ ویلي وو چې اتلسم او درشلم د اګست پورې وه امیدواري زیاته وه چې خبرې شروع شي، خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډېره غټه پروسه ده او رڼا پروسه ده، وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو زموږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته ځو او خپل تعهد به پوره کوو. او د طالبانو څخه مهم غوښتنه دا ده چې په دې کې نور افغاني راپیدا نه کړي، ځکه د ټول افغان دا ته انتظار ده چې ژر د ایره بین الافغاني مذاکرات شروع شي او بالاخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه واضح اورېدلی سي. ورسو ننګر هرته چیرې چې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو یوې کلیزې ځنمانځنې په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ته چې د زمري میاشتې 28مه ده لا وخت پاتې دی، خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سرلوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. په دې اړه نور تفصیل سهارګل امیرزی راکوي.
په ټول افغانستان کې خو په ځانګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې دود مخ په ډیریدو دی او ځایي خلک یې په خوښۍ او وطنونو لمانځي. د ننګرهار ځینې اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازي امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بلخوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زمانوم فضل حق دی نو سکل الحمدلله موږ څه د حالات ګورو کنه ماشاءالله موږ مشران ګورو تشران ګورو واړه غټان ګورو ټول د وطن د مینې له احساس کنه لګیا دی را روان دي د وطن د بیرغ نه جوړ شوي تسبیح اخلي د زندون اخلي کنه.
بل خوا د ننګرهار ولایتي مسؤلین هم وایي چې د دغې ورځې د خین منځنې لپاره تیاریانې روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
سکال هڅه کیږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ولسوالیو کې د ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارنګه د شاه غازی امان الله خان د شونډو زړول او د غازی امان الله خان
د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
په تخار ولایت کې بیا د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کېږي. دوی وایي په وار وارې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. اجمل اریان نور تفصیل راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسېدونکي وایي چې د طبیعي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65% طبیعي ځنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبیعي ځنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسېدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تزایو کې تقریبا 80% ځنګلونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره ځنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چې هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړل.
د طبي ځنګلونو وکلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
در تماس هستیم و امارت تلاش میکنیم از طریق مو بزرگای محل
موږ هڅې کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده، هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. ځنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لورې زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیچ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د ځنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د ځنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس بل سالم محمد سالیت خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی غني کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفي پر ټپی کې د لیکنه خبره کړې ده. فوزیه کوفي تیر جمعه د پروان کابل پر لار په کلکان سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه ټپی سو. د ورځپاڼې په لیکنه فوزیه کوفي د حکومت د یویش کسیز مرکزی هیات غړي ده چې له طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څه هم وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان د دې پېښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنې کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره شوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکر طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قمندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندي خبرونې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نښته کې د یکشنبې په شپه وژل سوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د لشکر طیبه د وژل سو قمندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونې په وینا د لشکر طیبه ډلې دا وسلوال چې په دانګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګرو ملتونو په خپل یوه تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر 6000 زیات پاکستانی وسلوال فعال دي.
اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونی مظاهره چې تر سره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 2 لک بللی د بیلاروس په تاریخ کې بې ساري بلل سوی. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور چمتو کړی چې د مظاهرو په ژغ پیلېږي.
د مینسک ښار عمومي او اصلي واټونه له مظاهره جانو ډک وو. یکشنبه په پراخو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2 لک تنه ښودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بې ساري بلل کیږي. ټولو په یوه خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښه تلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی او وروستی وار یې د اگست په نهمه د دغه هیواد ولسمشری ټاکنې په اکثریت وګټلې. د لوکاشینکا دی بریا خلک او د هغه مخالفان وپارول او له هماغه اول ورځو یې دا د څه باندې یوه اونۍ مظاهرې روانې کړې. پرونۍ پراخې مظاهرې ته د بلاروس د مخالف ګوند مشرې ماریا کلاشیناکوا چې له ډېر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بې واکه کېدو په لټه کې ده خبرې وکړې.
په شپږو ویشتو کلونو کې اول وار دی چې موږ او تاسو حس کوو یو آزاد اروپایي ملت یو. په ګډه به موږ بریالی شو. زموږ غوښتنه دا ده چې پخوانی ولسمشر باید استعفا وکړي.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوي. د اگست د نهمې په ټاکنو کې وروسته له هغه چې لوکاشینکا په اکثرو رایو بریالی اعلان شو، سیاله سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلي، خو لوکاشینکا په درغلۍ ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له همغه ځایه یې په خپلو خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. اخوا د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپلو پلویانو ته وویل د ناټو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوي او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنه کړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه یې راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، د خپلې خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي یئ. ناټو د لوکاشینکا ادعاوې چې ګواکې دا تړون پوځي مداخلې نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای په ځای کړي رد کړه. اخو د روسیې جمهوري ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږېدلی او ورته ویلي دي چې روسیا حاضره ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په غبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 2000 تنه نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې بیرته راخوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیواله ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوق العاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
او یو بل راپور مو په روزګان کې له پوځي جامو سره د شوزو د لیوالتیا په اړه دی. په روزګان ولایت کې د پوځي رنګ جامې مشهورې سوي دي او اغوستون کې شوز یو انجونې دي. د ترنکوټ دکانداران وایي تر ډېره کلیوال میرمنې ورڅخه دا رنګ جامې اخلي او خوشوي. دا چې علت یې څه دی له شریف الله شرافت نه به واورو.
په جګړه ځپلي اورزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بیساری مینه.
موږ ته پوځي د لښکوان راکړه د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
دا څنګه غوټی ده؟ د اورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غوټی یو لهغه میرمنو څخه ده چې د پوځي په نوم جامې اغوندي. جی، د ځان لپاره څلور جوړې پوځي جامې پیرلې. دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کالي د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
او ما د جامې کړي د جامې ځکه د خون جاغون دي د پوځي جامې شخوندو کوي. موږ ته پوځي ډله شخوند راکړه د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو. ولا ډېر نجونې اغوستي دي یار خور چې وینم اغوستي دي.
دا پترینکوټ شار او شوزینه مارکیټ کې د 25 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول شوزینه ټوکران یا جامې پلوري او مشتریان یې هم ټول شوزي دي. د محیب الله د دکان چپ لاس ته د افغان ملي اردو د یونیفورم په رنګ شاوخوا 15 بستی ټوکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتماً دوی یا درې ښځې ورځي او دا پوځي ټکور پیری.
دا پوځي ټکور چې دی دا یو کال دوه کې چې راغلی دی دا ډېر ښځې راځي وړي. دا د پوځ رقم ټکور دی، دا د روسي رقم ټکور دی. د ورځې ښځې راځي 4-5 کمیس وړي. داسې بیا دا کالي جنجوړي دا کوچنیانو ته هم جنجوړي دی، په خپل هم ځانو ته جنجوړي. داسې اول سر چې رالی دونه نه وتې اوس دلته د غسلو ده
محیب الله وایي د پوځي جامو دغه ټکر زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ارزګانۍ مېرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي بلکې غواړي پوځي سي. خدا وایي کورنۍ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت شاوخوا 90% نجونو ته کورنۍ د زده کړو او د باندې کار د کولو اجازه نه ورکوي. د بشري حقونو مدافعین وایي که ښځو ته په ټولنه کې بشپړه ونډه ورکول سي نو هیواد به پرمختګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او مځکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمرینونو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې وړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبري پیل کړي. هغه دا خبره یک شنبه ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشي لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت دا څرګندونې کړې چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالب بندیانو خلاصون و لږ نور هم ځنډنی سوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ دا او د سوله ایزو او پرمختللي افغانستان د اهدافو پر ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. تهران او اروپای ټولنې د ایران د اټومي تړون د موادو پر اساس د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پلان رد کړ چې وایي د ایران پر وړاندې د ټولو بندیزونو د لګولو میکانیزم فعالوي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اړیکو د بیا پیل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتي او د ایټالیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلي او د شپې لخوا یې د ماسکونو کارول جبري کړی دي. او سم دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف پلاټ کې او ستاسو ورک عزیزان.
د انصاف پلاټ کې
یو چاغي پسې ورشه بل یغي پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوه ازری ان شاء الله موږ ژوندونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل لخر نه د فریبا په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې لیور رفی د خپل دکان د شریک لخوا وژل شوی. خو دوسیه ډیره موده کیږي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې اوړي راوړي او اجرات پې نه کیږي. دغه قضیه مو د عدلي او قضایي ارګانونو د مسؤلینو غوږ ته هم رسولې ده. زه خان محمد سین دغه خبرونه وړاندې کوم، پام ورته راړو. اوس به اغلې فریبا د قضیې او ستونزې په اړه په خپله ووایي.
فریبا یم، رفی جان مې لیور کېږي چې تعمیراتي دوکان یې درلوده او ورسره خوشکشویي هم کوي. دا د ځان سره یو شریک یې درلوده چې دا زید بیګ په نامه یادېده او دا تر ماښامه په دوکان کې کار کوي. په هغه ورځې کې ماښام تر 8 بجو دا راله کور ته او زه ځم یو ځای ته مېلمانه یم. دا لیور مې د کوچنۍ لیور مې پوښتنې زنده وکړې چې په کوم ځای کې مېلمانه یې ته چیرې ځې. دا وویل چې د انډیوالانو سره ځم. په هغه شپه چې دا د کوره ووته ولاړه او ماینه یې د رفی جان ماینه پر 12 بجو زنګ یې ورته وواله چې ته چیرې څه وخت راځې. دا وویل چې اوس موږ ځو تاکوي ته. تاکوي کې نو انسان نه ورکوي ټلیفون. ټلیفون یې ګول شو. موږ داسې فکر وکړې چې دا هلک به هلته د انډیوالانو سره شپه به هلته پاتې دغه سهار راځي. سهار تر 10 بجو پورې د دې هلک اول معلوم نه شو. موږ د دغه سړیانو چې موږ په کور کې اوسېدل خاوند مې وو د هغه دوه لیرونه مې وو و دې ته مو زنګونه وویله چې ستاسو ورور خو داسې برایي چې تللی وو دا خو تر اوسه نه ده راغلی. دوی راغله دغه قضیه یې پیګیري کړي. دوی ولاړه د دې د شریک دوکان ته. د دې شریک ته چې وویل چې د رفیع جان اول و تاته معلوم نه دی، شریک یې وویل چې ما ته اول معلوم نه دی، په دغه لسو بجو اوس ناوخته پاسېد، اوس رالم دوکان مې اوس خلاص شي. نو دی لا درکه پاته سو خو ډیر تشویش او تکلیف موږ درلوده. بیا دی ولاړه یو لسمې الوزی ته اوله ورکې چې دغه پیګیری باید وسی.
د رفیع خو به خپل شریک سره کله اختلاف یا لانجه سو نو راغلی
په کور کې دغه کیسې چې کول په دغه وروستي وختو کې یو نو کې لانجه پیدا شوی وو چې نه پوهېږم چې څه شی مشکل وو. خدای دې دکان چې شراکت وو مونږ ته ویل چې دا خاص وو شراکت دی، دا پیسې هم سم نیمې دي چې دا پیسې به هغه ډېر اخیسته و دې ته لږ رسېده او جنجال دا وو.
ستا لیور غوښتل چې دغه شراکت ختم کړي
وو په دغه وروستي وختو کې غوښتل چې دغه شراکت خلاص کړي خو متاسفانه چې دا کار ونه سو او دا سړی لا درک سو دغه خبره دغسې پاته سو. نو
تاسو څه فکر کوئ چې د خپل شریک کور ته ورغلی او که بل چیرته تللی وو؟
دا خبر نو خدای پوهېږي. خو زه په کور کې وویل چې زه ځم یو ځای مېلمستیا ده هلته ځم. موږ نو هغسې فکر کوو چې دا هغه به یو راجوړي چې دا به یې غوښتي ولې چې د دغه هلک سره پیسې هم وو او دا غوښته چې په دغه وختو کې د هغه شراکت خلاص کړي. نو پیسې پیدا کړو دا شراکت یې تر هغه مهاله نه و خلاص کړی چې دا ولاړه. نو دوباره اولې معلوم نه سو. خو دا نو واضح خبره ده چې د یو چا سره پیسې او هغه به وغواړي چې دغه شراکت خلاص کړي. نو موږ ته نه ده دا قضیه معلومه روښانه.
تاسو په کوم حساب او د کوم مدرک له مخې شک کوئ چې لیور به د ده د شریک لخوا یا تختول شوی او یا وژل شوی؟
په یوه شپه کې زما و خاوند ته یو مسیج راغله چې خدای دې رفیع وبخشي هغه وژل شوی ده. په دغه مسیج کې نوشته و چې یو خو دغه زیدیک په دغه قضیه کې دخل دی او بل یې دغه فرزه دی چې د شوایب پلان دی، بل یې د دغه زیدیک معاینه دی چې دغه کسان په دغه قضیه کې دخل دی. بیا د دې دغه شوایب خوځه یې دی ولاړه دغه مسیج وساته دی ولاړه شوایب یې واخیستې په زندان کې یې واچوې. بیا شوایب په زندان کې اقرار یې کړی و چې و دغه کیسه ما ته نامه مې کړې ده چې ما دغسې یو کار کړی ده، زه ورسره شریک نه وم او په دغه قضیه کې زه ارتباط نه لرم. بیا دې چې ولاړه د دغه هلک په شاهدي باندې زیدې هغه وخت قرار یې کړی و په دکان کې نه و. زید کې لکې پیدا بیا د زید معاینه یې واخیستې په زندان کې یې واچوې. دا لس ورځې و بعدې دغه میړه یې پیدا سو دی یې ګرفتار کړي.
تاسو خو د شعیب د اطلاع په اساس څارنوالۍ ته ورغلي یاست، عریضه هم کړې ده، بیا هم پوښتنه نه ده کړې چې د دې قضیه کوم ځای ته ورسېده؟
دا دغه هلک شاهدي په ارتباط باندې مونږ عریضه یې وکړي و څارنوالۍ ته یې دا عریضه پیش کړي. تر اوسه هغه قضیه نه ده پیګیري شوې او دغه اقرار چې دغه هلک کړی وو شعیب نام او دغه اقرار په هغه شپه یې دا هلک کړی وو تا دغه اقرار بېرته ورک سو. موږ نه پوهېږو چې ولې دا دغه اقرار بېرته ورک سو او موږ ستاسو څخه دغه غوښتنه لرو چې تاسو خو د خلک آواز یاست چې زموږ آواز ولوی څارنوالۍ ته دغه خبره ورسوئ چې دا ولې داسې پیګیري نه کېږي، ولې داسې سوسته کار مخته ځي. موږ خو متضرر یو، دلته په کور کې ګډه نارام دي، دا خو لوی خبره ده. نو دا خو د یو چا د ژوند او مرګ خبره ده. د دغه سړی معاینه چې اوس آزاد دي، دا ولې بېرته و بند ته یې ناست یې؟ دې چې آزاد ګرځي خو زموږ غوسه خود مو لوړېږي. د دې واسطه کوي دا که څنګه ده چې زموږ آواز نه اوري، ځای ته چې دي ځي هېڅ کار مخته نه ځي. دا خو لوی خبره ده. تاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه خبره دغه زموږ مشکل او لوی څارنوالۍ ته ورسوي چې د دغه لیور مرګ وژوندی کړي چې که خدای دې نه کړي چې مړ یې که ژوندی یې د دغه قضیه روښانه شي.
تاسو خو به دغه مربوطه څارنوالۍ ته مراجعه کړي ستا د فامیل کوم غړی څارنوالۍ ورته څه وایي چې سم کړي تر اوسه؟
څارنوالۍ موږ ته تازه چې دغه د کار لاندې ده، نن او سبا نن او سبا کېږي دا پنځه میاشتې کېږي موږ خو متضرره یو. دا لکه یو سپین سرې مور لري، هغه مریضه ده، خوراکي معینه لري او دوه ماشومان یې غبرګولیان دي، جونې دي، ګرده په کور کښې ناارامه یو. نو دلته سارنوالي وه موږ ته بازي راکوي، خطاباسې موږ چې نن سبا داسې دي، هختر دي، داسې دي، کرنتین دي. نو دا خو په داره کم نه کېږي محترم.
ښه، ستاسې مشکل به ورسوو، مسؤولو مقاماتو سره به شریک کړو. درنو اوریدونکو، دا غلی فریبا په خبره دغه قضیه ډیره موده کیږي چې د کابل د زونې شمال په سارنوالۍ کې څیړل کیږي. موضوع مو د دغه سارنوالۍ له موظف سارنوال ښاغلي شیراغا غیوري سره چې پر دغه دوسیه کار کوي شریکه کړه. ښاغلي غیوري، زموږ ټولې پوښتنې په دري ژبه ځواب کړې او ویې ویل
از اینکه موضوع ادعای قتل است تا اکنون حیات و ممات او آدم معلوم نیست، ایجاب تحقیق بیشتر میکنه به خاطر تامین عدالت ایجاب میکنه.
دوبل دا چه موضوع د قتل ادعا ده او تر اوسه د هغه شخص د ژوند او مړینې موضوع معلومه نه ده. د عدالت د تامینولو په خاطر موضوع ډیرو څیړنو ته اړتیا لري. موږ به څیړنې پراخې کړو. څوک چې بیګنا دی پرته له موجبه مجازات نه شي او څوک چې جرم یې ترسره کړی د قانون منګولو ته وسپارل شي او جزا وویني. د دې له امله دوسیه تر څیړنو لاندې ده. موږ هڅه کوو چې په لږه موده کې تصمیم ونیسو، دوسیه بشپړه سو، عدالت تامین شي. له ازادۍ راډیو هم مننه کوم چې د خلکو غږ پورته کوي. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې یوې میرمن فریبا ازادي راډیو ته ویلي وو چې لیورې رفی د ده د دوکان د شریک لخوا لومړی تختول شوی او بیا وژل شوی دی او ډیره موده کیږي چې قضیه په اړوند سارنوالۍ کې څیړل کیږي. دغه موضوع چې د کابل زون د سارنوالۍ له ګمارل شوي سارنوال ښاغلي غیور سره شریکه شوه، ویې ویل څرنګه چې قضیه د تختونې او وژنې ده او ډیرو څیړنو او ارزونو ته اړتیا لري، هڅه کیږي چې د عدالت د تامینولو په خاطر پر دوسیه ښه، دقیق او ډیر کار وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. عزتمندو، یوې بلې موضوع ته هم ستاسې پام را اړوم او هغه دا چې د خپلې قانوني ستونزې د حل لپاره په خپله هم هڅې وکړئ، خو بیا هم که حل نشوه له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. خو داسې نه چې خپلې ستونزې پسې ونه ګرځئ او هر څه ازادي راډیو ته پرېږدئ. درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د پروګرام شمیره ده 0 9 8 9 8 00.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
سکار پولیسونه هغه چې سکار مریض راغی.
ازادي
خزینه ته سره اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شری
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خپرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د کرونا د سختې شپې ورځې په اسانۍ در باندې تېرې سي. ستاسو د ورکو دوستانو د لټې پروګرام وخت بیا راورسېدی، بیا هم د تل په څېر ستاسې پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي. غواړم چې ستاسو سره یې شریکم او هم که چیرې نور دوستان د دغو ورکو په اړه معلومات لري نو کېدای سي چې زموږ د اورېدونکو د ټلیفون شمېرې ورسره ولیکي او معلومات ورکړي. نو د دې کار لپاره لطفا د خپرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ در سره آماده ولري، که چیرې کوم ورک په اړه تاسو معلومات لري نو شمیره ولیکئ او زنګ ووهئ هغه دوست ته چې په خپل ورک پسې ګرځي. مخکې تر دې چې ستاسې نور پیغامونو ته راسم، د ځینو هغو دوستانو پیغامونه هم اورو چې دوی په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلی دي، ورمعلوم دي، د هغوی نشانۍ راته وایي. نو دا به د خپرونې د جوړښت سره سم په سر کې وورو ورسته ساس نور پیغامونه خو یو ش زیره بلده هم لرو چې د کندهار ولایت څخه مشته یو اوریدونکو پیغام راستولې دی او وایي چې د همدې خبرونې لالاري د دوی یو رک پیدا سوی دی په خپل لده سوی وورو.
السلام علیکم
نظر
دی راګیستر کوم کوټ
مننه کوم دوست ساسه خام چې مشته مو پیغام راستولې او مش هم خوشاله یو چې تاسو بیرته د خپل اورکسوي عزیز سره یو ځای سولې او هغه بیرته خپل کور ته راغی. نو دوستانو اوس بس تاسو نور پیغامونه تراسو چې بیا هم تاسو پولیسمو کې ځینې کسان پیدا کړی دی او دغه نشانه یې راته وایست.
نپال زدرانی مالا پختیانا اغل کلمون سره یو ځکی ولا د جمیلی بناو باندې موږ یو کلیوال پیدا کړی ولا یو چیته تل او میلی تار د تنا پیدا شوی ولا چانه پاتې ولا کمی هر دغه आवाज او زمون کلیوال سره دا کلیوال مې هم را سره ناست او زباش میره در دوای ما سپار وا بیا او هټیا یو لا سپار درې تل خشمیره با یو زلی بیا هم وای سپار و و اته سپار یاو یاو سپار څلور درې دا مشمیره دا چې هر چانه نه درکوي او بل شمیره د کلیوال شمیره مې دا سپار وسو واویا وسلوي شپېته څلور نوي یو ځلی بیا هم توای ما سپار و و و څلور دا شپږ سپار نه څلور دا مې د کلیوال شمیره د دلکی هم د سره دا که هر څوک غواړي چې دا تر لا تکړي دیش میرو ته د زنګو کې د وخت را کول نو مې و دنیا مننه تر بیا د خدای په مان.
السلام علیکم زه وحید الله بنزین منصر پیغام چې دوم یو ماشوم پیدا کړی دی چې موږ د راتلو سره په ګوګل سکان په نامه یې اسکی دا مسلمانانو یو مشکل پیدا شوی دا ځان د پرواه سی تاسو فاش اته سلور څنګه سلور و چې زلیا سی پرواه سو شتاج اته څنګه تلیش په تلیش نن دا نه پیغام نشه کې چې مسلمانانی
دلته یا دانه دغه ما تمالم دي چې شي څو دي ورسترانډوالو د جاییت په نامه د کابل وو وزیر اکبر خان او د لاس کال کې چې د مشتر دغه مینو وردا شي څو دي نو هله ته پټي یا دغه د مالم بار دي نو اړ یو کز ما سره دغه کوي ته ما شي وي په دغه لمبار ما سره ته ما شو نه سلام
دغه داوت نامي چې نمیږي د جړې ولسوالۍ دغه زموږ قریب دی کې چې زموږ غاوري زموږ سره دی په دغه شمیره تماس ونیسي موږ به د وزای توارسو سپر اویا دو اویا درویش و سپر شپاج دغه داوت نامي چې ولزه د جړې ولسوالۍ هم څو کال میکیش د کرزی په دوم کال د کور سره وتلې نو دا ته موږ انتظار دا نمبر ته ځنګوي دا داوود په نامه موږ ورته انتظار یو هر وخت چې موږ ته ځنګوي موږ به غزا دي موږ سره یاد کی موږ به ورسو خپل کوټه دی راوړو.
دا ازادي راځو ته دا خبر ورته ورکي چې یو انجلی په نام د سیمان میږي د جمال لور ده او مورې پرزانه نمیږي دا پیدا شوی د هرات په ماجرونو کې ده د هرات په هغه ماجرونو بې ځای سو خلک چې د خورخ د مربوطات دي دا دغه معلومات ورکي کڅوخ دغه په اړه باندې یو دراک ولري د هرات او د ځای سو خلکو ته درایشي او د خورخ د مربوطات د ریګولیشن په صحیح کې وشدون کې دغه ماجرونو دغه د ځای سو کورونی پرځای باندې ده د انجلی په عمر باندې د واتو کالو ده د جمال لور ده او مور یې فرزانه نمیږي د انجلی خپل وای چې زه سیمان نمیزم کچيري دا زغه ارزای رسیدي د سترادو ازادي د لایره څخه د اعلان تور کی او څو څو ځله د اعلان کوي چې د انجلی دلته پیدا شوی ده او وارث یې نه پیدا شوی.
السلام علیکم شاست خیر فکرت ده د دې راډیو ده دغه د ساده شوال کوټ په لسوالي کې د سربان قسم کې د خپلواکۍ د تکلیف کې یو ځنیم کال یا ګری کال درمخه دلته یو نه پر پیدا سو ژلې وو
نو دغه د شتې سړی دی سره دی چې هغه ته یې ترخیزه کالیج تدبیر دی ولا تدبیر ګوتې پرېږدي نو دا چې دوه نیم کال یا درې کال در مخه زموږ په کلي کښې پیدا شو عسکر پیدا کړي وو باره راوي او هغه موږ دلته امانتان مفت کښې بهلا که دا چا دی خو دغه دم باندې بیا ځان را ووي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم ګرانو دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولي او د دغه ورکو کسانو په اړه مو موږ ته معلومات راکړه. هیله ده چې د دوی دوستانو او خپلوانو هم دا خبرونه اوریدلې وي او شمېرې لیکلې وي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به راسو ستاسو نور پیغامونه ته چې تاسو د خپل کورنۍ غړو یا نورو دوستانو چې درڅخه ورک سوي دي ډېر موده کېږي چې احوال نه لري د هغو په لټه کې یاست. لازه د رادیو سره پاتې سئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کا کوم کا ورته کوم سلام نو ام بعد سلام بعد دا پیغام دي چې موږ یې شناخته ورک دي کرام نه نیږي یار نو کار کې چې ورته د مساکنات او سوالی دي د غوري د سینې دي کله زما ژر اوري زما سره د پدغه شهر اړه کوي چې داړي کې شنه لري 0 4 8 9 0 3 0 3 و سلام په احترام آزادی راډیو زما پیغام نشه.
السلام علیکم زبان غیر سوالات خبر کوم نم شرف الدین دی نو یو ورکاسو چې په نام د حبیب الله دا څنګه کال کې لا درک سوې ده کار سره معلومات لري په دغه شمارې د ما سره تماس نیسه 0 0 9 0 2 0 4 1 او یو لار په کوی ځای زالري کار سره معلومات راکې زبان غیر سوالات د پنیراک د خریه ته خبر کوم.
بلی السلام علیکم ز محمد اسحاق افغان د کندهار زما یو د خپل ورک ز بکال کې مخکې من پیغام څه کړی خو متاسف نه چې بلی وزنګ راوړل کی دا کړم د کسنګ نه خو کدا و تر معلومه چې دغه په ماده سم دایره وشي کو نړ کې وکړه کال کې چې ورک شوی دا نو بس د تندویش کار دی ار ور مسلمان کدا معلومه نو زما تر دې په دغه کې ستنې شمره اړیکه ونی سي سپر
السلام علیکم بالغی سوالات دبال مرغاز ساری پنیراک د کلی تماس کیم زه ابرک دوست لرم بنامه د ملا جان ده او د لسو کالو به وي ده معلومات السلام
علیکم خریدا چیرې دی مړه که ژوندی دی په نامه د فیض محمد او زما نوم د یار محمد چې هر سړی معلومات لري دغه زما د قریب چې فیض محمد نومېږي په یوه سترګه مړه ده 15 کاله کېږي نه در راکنه هر سړی کښې معلومات لري په دغه شمېره د زما سره اړیکې ونیسي 0 0 4 4 2 0 6 1.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه مرسلی لغمان علینګار ولسوالۍ نه مې تماس نیولی تقریبا 4 کاله کېږي سمیلا په نامه ورور مې نادرکه سوی ده او که چا ته یې پته وي موږ ته د پندغه شمېره باندې ادرس راکړي کابل کښې مکور ده
تلیفون شمیره مې 0 8 4 9 9 3. یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 9 9 3.
زما لاتی غان دی، زما یو ورور دی د حکمت الله په نامه باندې. دغه څلور ورځې تېرې له کوره وتلی د مشرداتو سره، وچې هېڅ سرک نه معلومېږي چې بل چېرې دي. که چېرې دغه حکمت الله چاته چللی، دغه زما شمېره دې ثبت کړي، 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شماره د صفر آیا د پنځه سره سو آیا شکر دی. وسلام.
زما یو ورور څو دی د نسیم په نامه دی په دایوه سترګه باندې شګول دی او په دایوه لاس دوی ګوتې نسته ما چې سوی دی د یو لاس درې ګوتې دی دغه د مشیدان مایدن په رئیسه کې د هلمند په ولایت کې دلته ورک شوی دی کار چا مګیدلې زما ټلیفون په شمېره دی ما ته زنګ وایي ما ټلیفون شمېره ده 0103 شپږ دوه اووه اووه پنځه شپږ.
السلام علیکم جامین اللہ زابل ولایت تشایستفاد ولسالی سے ازادی راڈیو تدا پیغام استون زما یوزی ورک دی دو امید پنامہ دا حافظ دی دا مدرسی سے کلی دی کندہار شاعت تقریباً شپاگ میشتی کی گی شدہ نادرک دی حال و احوال مر نلرو ندہ مرگ ندہ جون کچوک دا دا حق لمعلومات لری زما سره دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 اویا دېرش اووه ویشت نهسوه شپږ اتیا شماره یو ځای وایي شماره بله ده 0 اته اویا یو سل شل څلوېښت یو شپېته تقریبا شپولس یا دیارلس کاله عمر لري پینا خوری پرسر ده شپاگ میرشتی کیری شد خپل مدرسی سخی خپل کور سنادره کدی دی حتیز ازادی رادیو سده هیل ده کوم شما پیغام نشر کی. السلام علیکم و رحمت.
السلام علیکم و رحمت الله. جزا علمان ولایت سده غران ده ولسوالی و شدون که مو سلام ده علمان ولایت نسراج ولسوالی سده پیغام ترزنه ما یو السلام علیکم
پیغام آزادی راډیو کې څنګه چې زما یو ورور دی د قدرت لا په نامه دی د اتلس کال رئیس اتلس کلونو چې نه دره کستوي دی د هلمند په ولایت کې د کلا په ولسوالۍ کې دره کې نه دی ولوم کار شهر ورور دی لکه دی دا معلومه ده چې تر اوسه 0304318 السلام علیکم.
بلے السلام علیکم دجو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا 30 کال عمر لري د شپږ میاشتې کیږي نه درک شوی دی او د کندهار په ولایت او د غزنی په ولایت کې لیدل شوی دی. تقریبا دغه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت تر مخه هم په کندهار کې لیدل شوی و او نشانی دا ده چې ستر یو کوچنی دی بسترګې کږې دي په یوه پښه باندې پټ دی او راډیو یا ام پی 3 ور سره په لاس کې ګوشکۍ په وګونو کې سیګریټ هم ډېر کوي. که چاته په مخه باندې ورشي یا چاته معلومات وي مهرباني وکړئ همکاري را سره وکړئ او په دغه نمبر باندې زنګ ووهئ 0 اووه 0 اووه 4 اووه 2 8 9 اووه بل نمبر دی 0 اووه 2 2 1 4 8 6 1 مننه د ازادي راډیو ته.
وعلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نوم زاکر الله ده زابل ولایت ده شاجیر و ده سوالی ده شبه ده منشکه ده لوجین و ده کلی و چیدون کنه. زما یو رور ده شمسلا پنامه ده ده پینزه شپه کالکی گی شبرک ده نظرک ده به هیچ معلوماتی نسته لکه ده هر مسلمان سره یا زما غاگ ده تخبل آوری یا یو بل مسلمان سره یا زما غاگ ده یا آغا نفر آوری دا زما ده چه ده کن نمبر ده زبر خبل چه ده کن نمبر رو موایم تا چه ده خواهش رو ما چه ما تا زنگو وغی یا ما جه دوان خبر را که یه شه راجیو تا پیغام ازادی راجیو تا پیغام پریده سپر وات سوا دو سوا ننوی چلور سوا شپل بیست تکرار سپر وات سوا دو سوا ننوی چلور سوا شپل بیست دوام نمبر ده سپر وات سوا دری سوا پنزه نوی دری سوا تا خدای مال شد و
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادم اومد.